السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. مخکې تر هڅه چې راشو خبرونه ته او تاسو ته مطالب درو پیژنو، حدیث پردیس په سټډیو کې کورنی خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت بل پوره چمتووالی سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. د حکومت اجرایه ریاست وی که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنی نه ده چې ګواکې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. او د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس نظرعلي قاطع د نامعلوم کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت به له پوره چمتووالی سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. ښاغلی غنی دغه موضوع نن په کابل کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډه ناسته کې بیان کړه. ولسمشر غنی یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې افغان حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. په ورته وخت کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم په دغه غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت له منظم پلان سره دغې ناستې ته ځي، خو سپارښتنه یې دا وه چې د بروکسل په غونډه کې باید د افغانستان اوسنی وضعیت په سمه توګه تشریح شي. بروکسل غونډه به د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې وشي او تر ډیره به پر دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. د حکومت اجرایه ریاست وایي که حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، دا په دې معنی نه ده چې ګواکې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله راتفر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د 50 کلونو لپاره دی.
سیاسی هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت داند د 50 کلونو لپاره مشخصه کړی ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې داندې سپارلې وي چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا داندې ترسره نشو کړای. دا چې دا داندې پر ځای شوي نه دي، دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزورې کیږي یا لمنځه ځي.
اجرایه ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګندوي چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دادفر سپنتا ویلي که حکومت د خپل مشروعیت کړکیچ حل نه کړي، خلک به خپله تصمیم ونیسي. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس نظرعلي قاطع د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د کندهار د والي وین صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نظرعلي قاطع تېره ورځ د نامعلومو کسانو لخوا لومړی تختول شوی او وروسته د دوهمې عینو مینې په سیمه کې وژل شوی دی. خپلواک وایي د قاطع موټر نن سهار د پولیسو له لوري د زابل په مرکز کلات خار کې د یو کس سره یو ځای نیول شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. نظرعلي قاطع د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس و. وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې د بېسوادۍ لوړه کچه نور د زغم وړ نه ده. عبدالله د سواد د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډه کې پر دینی عالمانو غږ وکړ چې د بېسوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. دی وایي زه باور لرم هغه رول چې علما په دې برخه کې لري چې لوبولی همدی ډیر اساسي دی. هر کله چې د علم او د زده کړو دروازه تړل کیږي، په حقیقت کې هغه تیارو ته د بلنې په معنا ده. اجرایه رئیس وایي د هر ښوونځي تړل د ظلمت او تیارو د دروازې د پرانیستلو په معنا ده او ټول افغانان باید په دې برخه کې خپل ځان مسؤول وګڼي. د سپتمبر 8 د سواد له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي چې روانه اونۍ د بېسوادۍ د له منځه وړلو په نامه نومولې ده. د افغانستان کورني خبرونه همدومره ول. بهرني خبرونه نوریاس نوري درته دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې له سوریې سره د ترکیې د پولې د خوندي کولو کار بشپړ شي. دواړو مشرانو نن د چین په هانګژو کې د شلو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. اوباما وویل د ترکیې د پولې خوندي کول ځکه مهم دي چې له سخت دریځې اسلامي ډلې سره یو ځای کېدونکي کسان به له همدې پولې سوریې ته اوړي. دا په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا وروسته له اردوغان سره د اوباما لومړنۍ انکتا نه ده. د امریکا ولسمشر وویل د رژیم د بدلولو لپاره دغه ناکامه کودتا غندلې وه. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې د عدلیې وزارت او زما د ملي امنیت ټیم به له ترکي چارواکو سره همکاري ته دوام ورکوي چې په څه ډول کولی شي دا مسله یقیني کړي چې هغه کسان عدالت ته راوکاږل شي چې دغه عمل یې کړی دی. اوباما دغه راز وویل چې د سوریې د کډوالو د ستونزو د هواري بار باید یوازې ترکیه په اوږو یونسي. د یو بل خبر له مخې د ترکیه پوځ ادعا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ترکیه پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د پی کی کی تر سلو زیات وسلوال غړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. پوځ نه دی ویلي چې په دغو کسانو کې څومره وژل شوي او څومره ژوبل دي. دا به په وروستیو کلونو کې په یوه ورځ د کردستان کارګر ګوند ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبلوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي په سوریه کې د جګړو د پایته رسېدو لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې د روسیې رول کلیدي دی خو خبرې اترې ستونزمنې دي. اوباما نن د چین په هانګژو ښار کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د واشنګټن او موسکو ترمنځ تر اوسه ژور اختلافات شته. اوباما وویل تر اوسه موږ دې مرحلې ته نه یو رسېدلي. زما په فکر دا به له وخته مخکې وي چې ووایو مخکې لاره روښانه ده خو لږ تر لږه زموږ لپاره د دې فرصت شته چې یو څه پرمختګ وکړو. اوباما دا څرګندونې په چین کې د اقتصادي شلو هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف د یوې موافقې پر سر چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د روسیې او امریکا پوځي همکاري پیاوړې کوي له څو اونیو راهیسې خبرې مخته وړې دي. په یوې احتمالي موافقه کې به په سوریه کې محاصره شوو سیمو ته د مرستو رسولو شرایط هم یقیني کیږي او هم ښایي د ولسمشر بشر الاسد حکومت له دې منع کړي چې پر هغو سیمو بمباري ونه کړي چې د امریکا ملاتړي یاغیان پکې فعالیت مخته وړي. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می وایي هیواد باید سختو وختونو ته ځان تیار کړي ځکه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. میرمن می د واک له ترلاسه کولو را وروسته په لومړنۍ مفصله مرکه کې خبرداری ورکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا وتل به ساده او بې جنجاله نه وي. د همداراز وویل چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو رسمي خبرې به تر 2018 میلادي کال وړاندې پیل نه شي. د جرمني په مکلنبورګ ویرپوم میرن ایالت کې انتخابات پیل شوي. د هغه ایالت دی چې ویل کېږي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ګوند به د کډوالو د مسلې په خاطر رایې وبایلي. نظر شمیرنې ښیي چې هغې مخ په زیاتېدونکې نارضایتۍ ته په پام سره چې د مرکل او د کډوالو لپاره د هغې د ورخلاصې پالیسۍ پر سر راپورته شوي د جرمني د کډوالو ضد بدیل ګوند به ډېرې رایې وګټي. دغه نننی انتخابات یو کال وروسته له هغې ترسره کېږي چې په همدې ورځ انګلا مرکل د کډوالو لپاره د جرمني د پولو د پرانستلو پریکړه کړې وه. د دغې پریکړې په اساس په سلګونو زره کډوال د جرمني خاورې ته ننوتل. په لومړي سر کې د هغې دغه پریکړه وستایل شوه خو وروسته وضعیت بدل شو او په دې اړه چې دغه هیواد ته چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی ورغلي له 1 میلیون زیات کډوال به څرنګه په ټولنه کې جذبوي پر سر اندېښنې راپورته شوې دي. مکلنبورګ ورپومیرن چې د مرکل اصلي ټاټوبی دی د جرمني په شمال ختیځ کې یو کوچنی ساحلي ایالت دی چې 1.3 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. هغه یو د جرمني له کم نفوسه او له تر ټولو بېوزلې ایالت څخه ګڼل کېږي. بل ځله انتخابات 2 اونۍ وروسته په مهم ښار برلین کې چې مستقل ایالت دی ترسره کېږي او ورپسې عمومي انتخابات هم د راتلونکي کال په سپتمبر میاشت کې ترسره کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو څخه اورئ. سات په افغانستان کې د ماسپخین 2:08 دي. د افغانستان جریان ستوي د ملي وحدت حکومت د 50 کلونو لپاره دی او که د بیلابیلو مسایلو له امله یې ځینې کارونه نه دي شوي نو خپل مشهوریت له لاسه نه ورکوي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د راستنیدونکو لپاره د مرستو لازم تیاری لري. ځینې نور راپورونه هم شته چې تاسو به وړاندې کړو خو تر هر څه لومړی راځو خپل د سر موضوع ته تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
خب اگر میزان بازگشت افغان ها افزایش پیدا بکنه، مبتنی بر اراده خودشان باشه، تلاش های به خرج خواهد داده شد. نشست هایی که سه جانبه میان دولت ها و اداره اونکسیار همیشه صورت گرفته، روی یک پلان مشخص تعداد دقیق کسانی که باید بازگشت بکنن هیچ گونه صورت نگرفته، ولی دیگه شکی نیست که نهادهای مانند اونکسیار برنامه هایی را می داشته باشد.
قدر من اوریدون کو نور راپورونه همشتره چه ده وقت موجودیت پاره با تاستول تا اگر راپورونه هم درو آورم. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په کابل کې د انسجام او نظارت بورد غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون وکړ او وینا یې کړې ده. زموږ همکار نسیم شفق همدا اوس په سټوډیو کې دی او د دغه غونډې په اړه جزئیات راکوي. ښاغلی شفق، مهرباني وکړئ په غونډه کې ښاغلی غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کوم مسایلو خبرې وکړي؟
سلام وړاندې کوم، مننه. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن په کابل کې د انسجام او نظارت د ګډ بورډ ګډه غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې لوړپوړو افغان چارواکو او دغه راز په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو او دغه راز د بیلابیلو سازمانونو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه او په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وشوې. په دغه غونډه کې په سیاسي مسایلو باندې، په اقتصادي مسایلو باندې، په لاسته راوړنو، په ننګونو او مشکلاتو او داسې نورو باندې. په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لاسته راوړنې په تیرو څو کلونو کې، په تیرو د ملي وحدت د حکومت لاسته راوړنې، دغه راز په افغانستان کې هغه کوم اقتصادي کارونه چې شوي دي، په تیرو هغه اساسي پروژې او زیربنایي پروژې چې دي بیلابیل، هغه ته یادونه وکړه. دغه راز د فساد سره چې مبارزه څنګه پرمختللې، څومره خپ پرمختللې، څومره لا هم مشکلات سته په افغانستان کې، په دې اړه سرګندونې وکړي. دغه راز د افغانستان آمادگی او د افغانستان تیاری او چمتووالی د بروکسل د غونډې لپاره چې ټاکل شوی د اکتوبر په 23 باندې جوړ شي په بلجیم کې، د غل په دغه پغړ باندې هم خبري وکړي. وی بل چې افغانستان د دې لپاره پوره تیاری نیولې او لبش پړ یو پلان سره به هلته به ګډون پکې کوي او وړاندیزونه هم لري او ډاډي و خو د توقع هم وکړه چې هلته نړیوال یو ځل بیا افغانستان سره د مرستو اعلان وکړي او ډاډي هم خو چې د مرستې به حتما افغانستان تر لاسه کوي. مشکلات ته هم یادونه وکړه چې لا هم افغانستان له بیلابیلو مشکلات سره مخامخ دی، مشکلات دلته سته. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي هم په دغه غونډه کې خبرې وکړي. هغه هم ویل چې په افغانستان کې څه مشکلات سته، د مشکلات یادونه وکړه په بیلابیلو برخو کې، او دغه راز د لاسراوړنو او ټینګار وکړ چې افغانستان په تیرو سکلونو کې ډېر خل لاسراوړنې لري او د دې لاسراوړنو د لپاره دا ضرورت ده چې باید یو لړ مهم کارونه دی هغه باید وسی، او دغه راز د بروکسل غونډه یو ښه فرصت د افغانستان لپاره وباله او ویل چې دغه فرصت باید لاسه ورنکړل سي. دغه راز د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې ورسته وینا وکړه. په خپل ویناو کې د بروکسل لپاره ویل چې افغانستان به خامدګی لري افغان حکومت، او ځینې مسایل دي چې ډیر ضروری دي چې باید په بروکسل کې یا د بروکسل په غونډه کې هلته یادونه وسی. اول ته ویل سي د افغانستان له وضعیت څخه باید هلته سم یادونه وسی، یا سم مناکسې د افغانستان وضعیت او هغه وړاندیزونه چې ضرور دي د افغانستان لپاره هغه باید په بروکسل غونډه کې یادونه وسی. او ویل چې اجنډا جوړه شوی او هر اړخیزه اجنډا، او افغانستان د اصلاحاتو لپاره خې میکانیزم لري، او ویل چې په دې برخه کې ځینې کارونه شوي او نور کارونه په پام کې دي، او دا به بروکسل غونډه کې ټول په یو دبل پسې یادونه وسی اولته به یادېږي.
مننه کوم ښاغلی شفق. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق چې په کابل کې د نظارت او انسجام د غونډې په اړه کوم چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کړی او راپور راکولو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
او دا هم د خبرونه دوهمه موضوع د حکومت اجرایي ریاست وایي چې حکومت د ځینو کارونو په ترسره کولو کې پات راغلی دی. دا په دې معنا نه ده چې خپل مشروعیت یې له لاسه ورکړی. د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله راتفر ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د 50 کلونو لپاره دی او هڅې روانې دي څو د سیاسي هوکړې په تطبیق سره ډېری اصلاحات او ژمنې عملي شي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د حکومت د کار د مشروعیت ډاډ څرګند کړ چې د ملي امنیت پخواني سلاحکار رنګین داد فرس پنتا ویلي که حکومت د خپل مشروعیت کړکیچ حل نکړي خلک به خپل تصمیم ونیسي. صفی الله سنګزه په دې اړه راپور لري.
اجرایي ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د 50 کلونو لپاره دی او که د بیلابیلو لاملونو په خاطر ځینې کارونه نه دي شوي خپل مشروعیت له لاسه نه ورکوي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله راتفر ازادي راډیو ته وویل د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې ځینې کارونه نه دي شوي خو هڅې روانې دي چې شوې ژمنې یو په یو عملي شي. دی وایي سیاسي هوکړه لیک د ملي وحدت د دولت دنده د 50 کلونو لپاره مشخصه کړې ده. دغه هوکړه لیک د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې دندې سپارلې وي چې موږ د بیلابیلو دلایلو په خاطر دا دندې ترسره نشو کړای. دا چې دا دندې پر ځای شوې نه دي دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګواکې دولت کمزوري کیږي یا لمنځه ځي. خغلی راتفر هم ویل چې د وروستیو دوو کلونو د ډیرو ستونزو ریښې له پخواني حکومت او چارواکو سره تړلې دي چې په خپلې دورې کې رامنځته کړې وي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاحکار له څرګندونې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار رنګین دادفر سپنتا د وروستیو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي دي حکومت باید د مشروعیت کړکیچ حل کړي که نه خلک به خپله قانوني اقدامات وکړي. اخوا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سیاسي هوکړې په اساس د حکومت مشروعیت زیانمن کیږي خو پخواني چارواکي د خپلو شخصي عقدو په اساس څرګندونه کوي.
حکومت تر دوو کالو پورې وو، سیاسي مشروعیت فقط دوه کاله وو. نو زه فکر کوم چې دلته سیاسي مشروعیت حکومت صدمه ګوري او له منځه ځي. اما دا هم پر ځای خبر نه ده چې بل وزیر موږ ونه لرو او په اوسني حکومت څخه د لاس واخلو. په دې باور لرم چې بعض سیاستوال د خپلې شخصي عقدې پر اساس باندې خبرې کوي. نو ښه خبر به دا وي چې انتخابات لپاره زمینه مساعده شي او حکومت څنګه باندې غور وشي.
ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له حکومت نه په لاس اخیستلو سره د نظام او خاورې د سقوط له ګواښ سره مخامخ کېدلی شو. نو ښه ده چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په چټکۍ ګام پورته شي او د هر ډول کړکیچ مخنیوی وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
قدرمنه اوریدونکو خو تاسو د شپه د ازادۍ رادیو خبرونه او ریچل سهار لو وو بجو زخه د ماخام تر وو بجو پرې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه په داوطلبانه ډول او د هغوی په خپله خوښه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر وایي نادر فرهاد د یک شنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوې. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر رسنۍ ته ویلي چې هغه هیواد به تر لوی اختر وروسته هر اونۍ 80,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړي. دا چې هر اونۍ په دیش میر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي دوی سره د مرستو کولو تیاری موجود دی کنه په دې اړه هم یو راپور لرو چې په ګډه به یې واورو. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر مسؤلین په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر له هغه وروستیو څرګندونو سره سر نه خوروي چې ګوندي تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ 80,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي. خو د دغه ادارې ویاند وایي که بیا هم په یاده موده کې دا شمیر کډوال په خپله خوښه راستنیږي د یو این ایچ سی آر په شان بنسټونه ورته خپل د مرستې مخکینی پلانونه په پام کې لري. نادر فرهاد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدنه داوطلبانه او په خپله خوښه ده او په دې اړه چې په څومره موده کې به په کوم شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي په درې اړخیزو غونډو کې خبرې نه دي شوې.
خب اگر میزان بازگشت افغانها افزایش
که شیر خپل هیواد ته د افغانانو در استنیدو چاره چټه کشی او دوی په خپل خوخه وي موږ به هڅه وکړو. خو احتمالي پلان کله هم د حکومتونو او یو این ایچ سی آر په بحث کې نه و. په دې کې شک نشته چې د یو این ایچ سی آر په شان بنسټونه خپل پلانونه لري.
بسیار برنامه های رمی داشته باشه.
پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس تریبیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمشنر ډاکټر عمران زیب له خولې لیکلي چې تر لوی اختر وروسته به هر اونۍ تر 80,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ورځپاڼې دغه شان د نوموړي له قوله لیکلي چې د دسمبر د میاشتې 1/3 به د 5.5 میلیون قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې وروستۍ ورځ وي. د سرچینې له قوله لیکل شوي چې د تیرې میاشتې تر پایه د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه 1,40,000 ناقانونه او په جولای میاشت کې 90,000 قانوني کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم په داوطلبانه او خپل خوخه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنې ته غیږ پرانیستي او په یاده برخه کې د نویو پلانونو خبره کوي. په خیبر پختونخوا کې افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو له یو پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غنی سره لیدلي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه ځانګړو کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده.
رئیس جمهور لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر چې هغوی ته هدایتونه ورکړل، د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې.
د ښاغلي پویان په وینا ولسمشر په ټولو ولایتونو کې کډوالو ته د ښارګوټو د جوړولو په اړه هم اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړ، کوم چې د کډوالو اساسي ستونزه ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هم د تیر کال په پرتله افغان کډوالو ته د خپلو نقدي مرستو په برخه کې زیاتوالی راوستي، چې هر کس ته 400 امریکایي ډالر ورکوي، او ورسره د عامه پوهاوي او شمیر پروګرامونه او د ماشومانو واکسین چې لومړنۍ او اړینې مرستې ګڼل کیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس هم له کابل نه د زابل په لور. په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 مسافر وژل شوي او د 25 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. په پیښه کې ډیری وژل شوي او ټپیان شوي کسان سوځېدلې دي. محمد صادق ریښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
دغه پیښه د کیکندن سهار وختي مرکز کلات ښار ته نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل والی بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وایي چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند 303 موټر چې له کندهار کابل ته پر لارې وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روان و ټکر کړي. د والی په خبره د ټکر په دغه پیښه کې 6 مسافرین وژل شوي او تر 25 نور ټپیان او سوځېدلې دي. د والی په وینا چې د ټکر وروسته دواړه موټرونه و راخستي چې ټول مسافرین پکښې سوځېدلي. والی زیاتوي چې په پیښه کې ټپیان شوي کسان د مرکز کلات ملکی روغتون او د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
نن تقریبا سهار وختي یو بل واقع پیښه شوه، دی میوند بد ترانسپورټ او یو ټیلر تر مابین تقریبا د 15 شاوخوا کې زخمیان لرو. دې واقع څخه چې هغه کې ویسېسلې دي او د 14 په شاوخوا کې شهیدان دي، چې په هغوی کې د 15 کسانو جسدونه بیخي
که څه هم تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه بی احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي سوي، او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي. خلک زیاتوي که چیرې د وسایطو چلوونکي په ترافیکي اصولو او مقرراتو پوه سي او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه سي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
له زابل نه د کندز په لور ورزو. اجمل آریان له کندز څخه یو راپور را لګلی دی چې همدا اوس را ورسېدو، له تاسو سره په ګډه واورو.
د کندز په کچه د طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات پیل شو. په کندز ولایت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د دې ولایت په کچه د طالبانو پر وړاندې د 15 تندر په نوم د تصفیه عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د ستر جنرال مراد علي مراد په وینا چې د افغان ګډو ځواکونو د 14 تندر په نوم عملیات په کندز کې په بشپړ توګه پای ته ورسوه او په پایله کې د کندز مرکز شاوخوا سیمو کې همدارنګه د لوی لارو په اوږدو کې کلک امنیتي کمربند اچولی دی. ښاغلی مراد زیاته کړه:
ما یه عملیاتی که امروز معاینات جمع نظام خود اجرا کردیم، ما در نقطه
دغه عملیات موږ په هغه سیمه کې پیلوو چې هلته موږ خپل هدف ټاکلی دی او غواړو چې خپل ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو او دوه ورځې وروسته د دې عملیاتو پایلې موږ مطبوعاتو ته وړاندې کوو. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې ډېر ژر به کندز د سولې او د امن کور په نوم مو بدل کړي، څو د دې ولایت خلک وکولی شي د کندز هر کلي او هرې ولسوالۍ ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. ښاغلی مراد په دې اړه یې داسې وویل:
ما برې مردم کندز اطمینان میتم کې امسال عید قربان یک عید خوبی خواهد بود.
د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سږ کال به دوی لوی اختر پرته له کومې ویرې د امن په فضا کې ونمانځي او زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی له خوښیو ډکې ورځې په مخ کې لري. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکي او یو شمیر مدني فعالان بیاوی چې د روان کال پیل څخه دا څوم ځل دی په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د کندز د ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال هدایت الله همدرد په دې اړه داسې وویل:
نو اوس چې کوم عملیات دوی تصمیم لري چې پلاره واچي، خلک هغومره ورته خوشبین نه دي، په داسې تر اوسه پورې حکومت داسې جدي اقدام نه دی کړی. بیا هم د خلکو هیله همدا ده چې د اختر پر رسېدو سره د خپل عملیات ته د سرعت ورکړي، تر څو د کندوز ښاریان خپل مراسم د اختر البته په ښه او شاندارو توګه ولمانځي.
ښاغلی مراد د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی پلان لري څو د دې ولایت ټولې سیمې ګام په ګام د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نوموړي دا خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې پکې د پولیسو د 1815 زون قماندان، د پامیر د 6 فرقې قماندان، د کندز د امنیت قماندان او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي چارواکو هم حضور درلود. د یادونه ده چې دغه جګپوړی پوځي چارواکی په داسې حال کې په دې ولایت کې د تصفیه عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې یوه میاشت وه د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او سربیره له دې د کندز خلک بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې هم طالبان فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه هم کتلی شئ. د موږ پتی دی په پاڼه کې ازادۍ ټکه او آر جی او ازادۍ رادیو ټکه کام. دغه شان تاسو کولی شئ چې په زموږ په ویب پاڼه باندې ویډیویي راپورونه هم وګورئ کوم چې په تصویري بڼه چمتو شوي دي.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو راپور له پاکستان څخه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په پېښور کې د عیسایانو پر استوګنځي کالونۍ د برید تحقیقات روان دي او ادعا کړې چې د لومړنۍ تحقیقات له مخې پر دې کالونۍ ټول برید کوونکي بهرني ترهګر ول. تفصیل په دغه راپور کې چې زموږ همکار را لېږلی دی.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي د پېښور پر ورسک روډ د عیسایانو پر استوګنځي کالونۍ برید کوونکي وسلوال بهرني ترهګر ول. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته څیرمه پر ورسک روډ د عیسایانو پر یوې استوګنځي کالونۍ ډله ییز وسلوال برید کړی و چې امنیتي ځواکونو دا برید پر وخت شنډ کړ او 4 ځانمرګي بریدګاري پکې وژل. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه برید کې د افسي ځواکونو 2 او یو پولیس سرتېری ټپي شوی او یو ملکي کس پکې وژل شوی و. وسله والو ترهګرو په پیښور کې تر دغه برید څو ساعت وروسته د مردان د ځای محکمې په دروازه کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې د وکیلانو او پولیسو په ګډون دیارلس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شول. د داخله چارو وزیر د شنبې پر ورځ د مردان دغه محکمې دورې پر مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور د عیسیانو پر کالنۍ د برید تحقیقات روان دي چې له مخې په برید کې ککړ ترهګر ټول بهرني وسله والو. که څه هم چودري نثار په دغه برید کې ککړ وسله وال بهرني ترهګر وبلل، خو دا یې ونه ویل چې دا د کوم هیواد اوسیدونکي وو. نوموړی په دې اړه وایي
تحقیقات جاری ہے جو دہشت گرد ورسک میں مارے گئے. میں یہ بھی
تحقیقات روان دی او باید دا هم واضح کړم چې کوم طرح اگر پور سکرټ کې وجه شو ته د استخباراتي معلومات موجود وو. دا لمړی تحقیقات له مخې کوم طرح اگر چې په دغه بلیک وجه شوی ټول بهرني طرح اگر دي چې لوی مخصوص قبایلی سیمه ورسک تل نو تلی وو. خو دا چې دوی تر شاسو سو کول سہولت کار اسکو او شپې چیر تکړه وال دي تحقیقات روان دي.
اس پہ بھی تحقیقات جاری ہے.
وسله والو ترهګرو په داسې وخت کې په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه کړي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستاني پوځ بیان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه رسنیو ته تفصیلات ورکولو پر مهال وویل چې په دغو سیمو کې لږ تر لږه 3,500 کورنۍ او بهرني وسله وال وژلي دي. نوموړي همداشان ویلي ول چې افغان پولیسو سیمه په دغو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو ځانمرګو او نورو ترهګریزو پېښو کې څرګند کمی راغلی دی. خو داخله چارو وزیر بیا وایي چې که څه هم د ترهګرو پر ضد په روانو ځي عملیاتو کې مو ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې، خو په خبرې چې په دغه عملیاتو کې لا تر هغه بشپړ ډول د منځنۍ تللې
دہشت گرد کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا، ان کو شکست ہو چکی ہے.
کو سوم طرح کرو مات خور لے دا خطر دے دا مالو بش پڑا تو گل منزل نہیں تلی ڈیرے طرح گر تختی دلی او پولی تصویر میں خپل نیٹ ورک نہ جوڑی. خو پتی غلط فہمی کہ سوگ نو سی کی چدا جنگ ختم شوی دے بلکہ روان دے او من بایت دا جنگ منطقی انجام تو رسو. د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال جون رئیس افغان پولیس تنظیم دی په شمالي وزیرستان او ځین نور قبایلی سیمو کې د 2022 په نوم پوزي عملیات پیل کړی چې لا هم روان دي. د پوزي مقاماتو په وینا په دغه سیمو کې د پوزي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 3,500 کورنۍ او بهرني وسله وال وژل شوي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي، او په خبرې چې په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوز تر 500 زیات سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 1:30 شوې. حدیث پر دې سټډیو ته راغله ده او د لنډو خبرونو سرټک تاسو ته وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت به له پوره چمتووالي سره د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی په هیواد کې د بې سوادۍ لوړه کچه نور د زغم نه ده. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس نظر علي قاطع د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې له سوریې سره د ترکیې د پولې د خوندي کولو کار بشپړ شي. او د برتانیې صدر اعظم تھریزا می وایي هیواد باید سخت وختونو ته ځان تیار کړي ځکه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووزي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه چې سهارګل امیرزی چمتو کړي، او ورپسې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري چې ناجیه ساپی تاسو وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په هرات کې د برېښنا د 100 میگاواټ بادی المریزه دستګاه جوړېدل به سوداګرو ته د لسګونه میلیون افغانیو پانګونې زمینه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د جاپان له لوري په هرات کې د 100 میگاواټ بادی المریزه برېښنا د پروژې پرانیستې افغان سوداګر دې ته هیله مند کړي چې د دې پروژې په تطبیق سره به لسګونه فابریکې فعال شي. دغه په خبره چې سلګونه وزګارو خلکو ته به هم پکې کاری فرصتونه برابر شي. د خاغلی پسرلی په خبره د دغه پروژې په تطبیق سره چې په 15 کالو کې به بشپړ شي 15,000 کورنۍ هم له برېښنا برخمن شي، چې دغه په خبره کورنۍ او ته به هم روزګار زیات شي او هم په تولیداتو کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې بیوزله کورنۍ او ته د چرګانو روزنې کورنۍ فارمونه جوړ کړي دي. د کرنې او بولګولو وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو په ځنګړي توګه د ننګرهار او هرات په ولایتونو کې د بیوزله کورنۍ او د اقتصادي پیاوړتیا په هدف دغه پروژې پلان کړي وي. دوی وایي چې اوس یې عملي چارې روانې دي او کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. خاغلی راشد زیاته کړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې تر ډیره ونډه د هغو ښځو ده چې اقتصادي وضعیت ښه نه و او اوس یې د چرګانو د روزنې له امله خپل اقتصادي وضعیت ښه او خوشحاله او په کار بوختې دي. د اقتصادي برخې په دوام سره دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو هم ده بي. یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1230 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیم منې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او شپاړس لیټر غوړي 1030 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بي. یو لیټر پیټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 340 افغانۍ. او دا هم د شاهزاده صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ 25 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او یا پولا، زری رانی تومنه 13 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداری 623 افغانۍ. له ملتیامو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سرپیستا چې هرکلی کوم. نن دوستانو خبرونه بروسلوز یا حیواني مورقی ته ځنګړی شوی. په خبرونه کې د بروسلوز یا حیواني مورقی د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز او وزیر لمن سره ملمدای. له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په سټډیو کې خراغ لاسوین
ډیره مننه صافی صاحب تاسو نه
ډیره مننه. ډاکټر صاحب محترم، مخکې دې خبرونه پیل کو، په همدغه ناروغي باندې یو راپور چمتو شوی، دغه راپور په ګډه سره ورو به برزو د خبرونه پاتې برخه ده. سړنو خودلی چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ځنې ګډې ناروغي هم شته چې بروسلوز یا حیواني مورقه هم له همدې ډول ناروغي شمیرل کیږي. د انتانی روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري ازادي رادیو ته وویل چې د ناروغ ساروی له محصولاتو نه د ګټې اخیستنې پر مهال بروسلوز انسان ته انتقالیږي.
بروسلوز یو مرض دی، زونوتیپ په نامه، زونوتیپ دی اصلاً. یعنی دا په دې معنی ده چې د انسانانو او حیوانانو ترمنځ دغه مرضي مشترک دي، یعنی د خوړو مستی، سودی، چې غیر سي افضلسي شخصي او محیطي چې ورته مراعات نشي دا غلط راپېښي. په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډیر دي چې اکثر خلک د سودی ته داسې کم توګه جوش نه ورکي او خام خوري، دغه علت دي. او حیوانات اکثرا چې واکسینیږي نه، او په اطراف کې دغه مشکلات شته. د کومو تاسو دغه مشکلات چې استفاده کوي د حیوانات څخه اخلو، واخه خروف تر مثال د حیوان او ولادت د دې چې واکسینیشن دغه یو پروګرام وسی پروګرام باید جوړ شي. بروسلوز په حق لا کمپاین ورته شروع شي.
خغلی غوري په دې ناروغي د اخته کېدو مهم نښې نښانی د هډوکو شدید درد، تبه او د بدن کمزورتیا یادوي.
علایم چې ورته پیدا کیږي مریضان لپاره تبه دي، دوامدار تبه د شپې لخوا د تبه زیاتیږي ورته، او د ورځې لخوا هم د مفاصل دردونه ورته پیدا کیږي، د هډوکو دردونه ورته پیدا کیږي، ټنګ ورته پیدا کیږي، کسالات ورته پیدا کیږي. یعنی په ټول سیستمونو باندې دا خپل تاثیرات اچي. خو د لمفاوي هغه باندې تاثیرات اچي، اسپلینو مګالي په تر مثال داینه چې دی دا غتیږي، دا حالت دی. یعنی په ټول سیستمونو باندې خپل تاثیرات اچي په مرور زمان. اما دغه مرض چې ډیر مزمن مرض دی، یعنی دوامدار مرض دی، او تداوی هم آسان دی. تقریبا د 2 هفته نه شروع تر 12 هفته پورې د تداوی کتابونه کې په مختلفو رژیمونو کې تداوی کیږي.
نموري هم درنګ ویل د بروسلوز له ناروغینه د خوندي ساتلو لپاره باید اغوخه خپخشي او شدید هم کم تر کمه 15 دقیقې وشول شي چې شته میکروبي لمنځه ولاړ شي. د روغتي کاربوهانو په وینا بروسلوز یو دوامدار ناروغي ده چې په هر عمر کې کسان پرې اخته کیدی شي. د احصایو لمخې هر کال د نړۍ په کچه زرګونه کسان په دې ناروغي اخته کیږي، او هم درنګ ویل کیږي کچېری د بروسلوز ناروغي په درملنه کې ځنډ وشي نو پایلې لري. دوستانو راپور مغاوری ده ده بروسلوز پر راپور چمتو شوه و خبرونه هم بروسلوز یا حیوانی مرقی تا زنگری شوی تست یادونه که چه دغه خبرونه ده آزادی رادیو ده فیسبوک پانل لاری هم پا مستقیم دول خبریگی تست کوله شه چه ده آزادی رادیو ده فیسبوک پانل لاری هم خبری بختنی مطرح که ده آزادی رادیو ده فیسبوک پانی پتا ده facebook.com/azadiradio همدارنګه د افغان بیسیم د 1300 شمیره لاري هم کولای شي چې موږ تخپل پیغامونه واستوي او همدارنګه کا د موضوع اړوند کوم پوښتنې او د ازادي رادیو د دغو خبرونې ته تاسو د ټلیفون شمیره لاري هم کولای شي چې په مستقیم ډول ډاکټر سیب سره خپل پوښتنې مطرح کړي. موږ د استودیو د ټلیفون شمیره دی 0999 215 40 بلا شمیره ده 0 0 9 225 55. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیره دی. ډاکټر صاحب محترم رازو خبرونه ته د خبرونه په سر کې که څه هم موږ راپور کې د بروسلوز په اړه یو څه معلومات راټول کړي وو غواړو چې له تاسو نه واورو چې بروسلوز یا حیواني مرقه څه ډول یوه ناروغي ده. خو ډاکټر صاحب محترم ډېر اوریدونکي هم غواړي چې په دغه خبرونه کې برخه واخلي. توخي صاحب د اوس سره په لیکه کې دغه پوښتنې ته به وروسته راشو. توخي صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري له ډاکټر صاحب نه.
السلام علیکم. تو خیم در زابل ولایت شدیل و لسوالی سر پتماسیم
کلو
مستا و تا محسرم نلمان و پول و ردون خود دهینه در سلام و روان
علیکم سلام. میره بانی و که تو خیصب
محسرم در سر سر زخم در تختان رسی در حیوانی ناروزی یا در برسلیم پنام در ناروزی خاص در خورک او در شدو و در غفل لاری انسان تی انتقالی جی او کڅړی دا غول وړې کړې اندز موږ د کوچان ورونه کله کله د حیوانات لکه وزي او مزرانو نیز دا خپل او کله کله د مفتی کی او شپانه له دغه مالو سره دی چې با چې په څو سره پریږدي دا مې څور سره راځي خامخه نو آیا له دغه لارې څخه هم انسان ته انتقال پیدا کیږي چې نه پیدا کیږي او د دې مریضي واکسین څه یا نشته او دا مریضي هلاکون کې د یوې سړي د هلاکت و درجه تر سي او که یوازې یوازې دا دوامدار مریضي ده اصله توڅ مو ځخ نړۍ مړی مننه تاسو جواب ته انتظار
ډېر مننه. توڅ صاحب دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
السلام علیکم. توڅ صاحب تاسو ته د افغانستان ټولو وطنوالو ته او هر هغه څوک چې زمونږ دا برنامه ویني دغه مریضي د مختلفو لارو انتقالي خپل بروسلوز یو ساري ناروغي ده چې د انسانانو او حیوانات ترمنځ شریک ناروغي ده. دا ناروغي اصلا د حیوانات ناروغي ده چې د حیوانات نه به انسانانو ته انتقالي نو ځکه د زونوتیک مریضي په نوم سره دی. یعنی د انسان او حیوان ترمنځ یو شریک ناروغي ده او لبل خونه دغه ناروغي د مختلفو لارو انتقالي تنه د شودو یا د حیواني محصولاتو د خوړلو د لارې نه نه بلکې په مختلفو طریقو انتقالیږي. د دې لپاره چې دغه یو باکتری ناروغي ده او دا ډیره کوچنۍ باکتریا ده. دا باکتریا د بدن د مختلفو منفذونو لار نه داخليږي او همدا ډول موږ ویلی شو چې دغه باکتریا د سالم پوټکی نه هم داخليدلی شي. یعنی د پوټکی د نورمالو سلوکو نه داخليدلی شي ځکه چې دا باکتریا کوچنۍ ده او ډیره خطرناکه مرضی منځ ته راوړي. د دې مرض په مقابل کې واکسینونه موجود دي. د انسانانو په انسانانو کې موږ دا واکسین نه کوو ځکه چې په انسانانو کې دا واکسین په دې خاطر نه کوي چې دا واکسین ژوندې واکسین دی. زه فشوي واکسین دی. کچېری موږ دغه واکسین انسانانو کې په یو زیات کتله حیوانات انسانانو کې پیچکاری کو نو امکان لري چې په یو تعداد انسانانو کې د دې مرزي باعث وګرځي. نو موږ واکسین نه کوو. دغه واکسینونه موږ حیواناتو ته کوو چې دا دوه ډوله واکسینونه لرو چې یو د بروسلا ابورتوس S19 په نوم سره دی کی یا سټرینډ 19 په نوم دی کی او بل د بروسلا ملټنسس ریویاک په نوم سره دی. دا بروسلا ملټنسس ریویاک په پسونو وضو کې پیشکاری کیږي او بروسلا ابوتسټینوزا په حیوان په غواګانو کې پیشکاری کیږي. په غواګانو کې یعنی په غوایانو کې په وړو خوسکیو په خزینه خوسکیو کې چې د څلور نه تر اته میاشتو پورې عمر ولري پیچکاری کیږي او په پسونو کې له دریو نه تر شپږ میاشتو خزینه ورکیو کې پیچکاری کیږي او همدارول سلکیو کې پیچکاری کیږي په دې خاطر چې دوی معافیت واخلي او په آینده کې مصاب نشي. ولې یو دفعه چې دا واکسین پیچکاری شي د حیوان تر عمره پورې بس کیږي. کیدای شي چې تر شپږ کلو پورې موږ دوی ته یو بوستر دوز کله کله ورکو یعنی تخویتی دوز ورکو او کوورې نکو بیا هم معافیت منځته راځي. او دغه اوس موږ په دې پروسه کې یو چې دغه واکسینونه موږ تقسیموو. ما د افغانستان مختلفو قسمتونو ته واکسینونه ولیږل اندا اوس هم زموږ لیږل شروع دي. لا چې نن موږ د دغه مرض واکسینونو د شروع د لپاره یو محفل درلودلو د دې له خاطر چې د افغانستان ټول خلک په باندې خبر شي. موږ نن موږ دغه واکسین د افتتاح لپاره یو محفل په کلکانو کې درلود چې ټول افغانستان لپاره او موږ واکسینونه لیږو. دا واکسینونه ډېر مؤثر واقع شوي. دا واکسینونه موږ د 2013 کال نه شروع کړي دي تر اوسه پورې چې ډېر ښه تاثیرات یې کړي. هغه معلومات او راپورونه چې موږ اخیستي کال په کال د دغه بروسلوز د ناروغۍ دغه مشکلات کمیږي او مصابیت یې کمیږي. مشکلات په حیواناتو کې دا دي. په حیواناتو کې مثلا په غواګانو پسونو او وزو کې
ډاکټر صاحب په ډېر بخن سره دغه بل اوریدونکي ډېر زیات منتظر پاتې دی د پښتنه په
حال.
بلې مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني ساسي غږ اورو.
ډېره مننه ستاسو له پوښتنې نه. اول خو دغه معلومه نه ده چې ستاسو مریض کوم مرض لري. تشخیص شوی نه تر اوسه پورې چاې دا بروسلو ځکه دا په دې پورې اړه نه چې ستاسو مریض شوروا وخوري مریض شي. دا داسې یو مریضي ده که شوروا وخوري که هر شی وخوري خپله دوره لري. دا یوه نوبتي تبه ده چې مثلا څلور ساعتو کې یو دفعه پی بند راځي یا دوه دفعه پی بند راځي. یو دفعه شدید لرزه اخلي او خولې کې ډېر شدید او بیرته چې تبه اخلاص شي خولې یخې کرخي او د خولو بوی داسې لکه تازه غیا چې ریبل شوی او یو څو وخت داسې کونج کې اچول شوی یو څه تفتی کړی دغه سې رقم د غیا بوی پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې تاسو خپل مریض یو دفعه لابراتوار ته بوځئ چې دا امتحان کی او څخه امکانات سره د لابراتوار تاسو دا مریض یو دفعه امتحان کې ټیسټ کې چې دا بروسلوز دی او کوم بل مرض دی.
بله دوستانو یادونه کوم چې بروسلوز یا حیواني مورقي په اړه خبرونه زنګړې شوې. په خبرونه کې د حیواني مورقي د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیري له موږ سره ملمدای. بل وريدونکو ته زو مهرباني وکړئ که د موضوع اړوند کومه پوښتنه یې. مهرباني وکړئ.
بله محترم ساتي خو ریتان سلامونه وړاندې کوم او تاسو مې علامه محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي د ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
ساتي خو دی واز څنګه چې په دې باره کې پروګرامونه ډېر د روغتیا په باره کې جوړ شوی و. یو وخت بل هم ازادي راځي کې پرز باندې پروګرام شوی و. زه په دې باندې موږ باندې په دې باندې څنګه پوسیو چې دا ساري ناروغي ده چې بیا ونه بل انتقال پیدا کوي منتقل خو په دغه باید موږ پوه شو چې دغه ناروغي په لویانو کې ډېره پیدا کیږي او که په ماشومانو کې. او بله خبره دا ده چې دغه ناروغي تر چې سړي ته پیدا وي یعنی علاج یې څه شی دی څو کومې غذاګانې باید وخوري چې انسان د دغه ناروغۍ څخه نجات پیدا کړي. خبر
موږ نه پوهېدلو چې دغه ناروغي شته که نه شته. اوس دغه ناروغي په نامه د بروسلوز راوتلې ده. یعنی څومره آګاهي په کار ده چې خلکو ته آګاهي ورکول شي او څومره آګاهي ورکول شوې ده خلکو.
ډېره مننه، مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب به تاسو ته مشوره درکړي. ډاکټر صاحب وزیري، تاسو مهرباني وکړئ د قیض پښتون پوښتنې تاسو ولیکلي، که کوم مشوره لري مهرباني.
ښاغلی ورور، تاسو د پوښتنې ډېره مننه کوم. تاسو ډېرې ښې پوښتنې وکړئ، واقعا دا مناسبې وي چې باید جواب ورکړل شي او د افغانستان خلک ټول په دې پوه شي. اول خو دا چې دا ناروغي هغه څوک اخته کوي چې ورسره مخامخ کیږي، یعنی په مجموع کې غټان او وړه مخامخ کیږي، ولې ډېر زیات حساس چې دي ماشومان دي، ځکه تاسو پوهیږئ چې ماشومان مقاومت نسبت لویان ته یو څه کم دي او دوی زر کوم چاخته شي بیا مشکلات هم ډېر زیاتېږي. له بلې خوا نه علاج چې دی، علاج دې ناروغي کیدای شي ولې ډېر سخت دی، نو دلته له یوې خوا نه باید علاج ډېر دوامدار وشي، ځکه خپله مریضي وا کرونیکه یا مزمنه مریضي ده او هغه مریضګان چې په هاد ډول سری هغه میکروبونو حمله ډیره شدید دي، کوم چې انټي بیوټیک سره مخامخ کیږي فورن مړ کیږي. ولې دا چون یو کرونیکه ناروغي ده او د بدن په مختلفو انساجو کې پټیږي. او له بلې خوا نه دلته وروره یو مشکل دلته دا دی چې په دې مرضی کې یو ساحه پیدا کیږي په نام د سیکوستروم په نوم سره. سیکوستروم ساحه هغه ساحه ده چې په اطراف د هغه میکروب کې کوم چې انټي بیوټیک په استفاده کیږي، په اطراف د میکروب کې یو حباب تشکیلیږي. د حباب اطراف کې اوبه مایع تشکیلیږي چې د دغه مایع او د دې اوبو نه د دې انټي بیوټیک ورته دل ډېر مشکل کیږي. نو ځکه ډبل دوز باید ورکړل شي او تداوی باید دوامدار وي ترڅو پورې چې مریض تداوی شي. آگاهی مبارکه، دا ډیره ښه خبر ده چې آگاهی باید خلکو ته وکړي. موږ یو کمیټه لرو چې د وزارت صحت عامه سره شریکه کمیټه، د زونوتی کمیټې په نوم سره غړی یم او موږ دا اوس د ساري ناروغۍ په باره کې موږ ستراتیژیګانو باندې کار کوو او موږ ستراتیژي دغه مخ په جوړېدو ده او چې تکمیل شي. مهمه دا ده چې باید رښتیا واقعا خلک خبر شي. اوس موږ چې دغه څو کاله د بروسلوز واکسین مختلفو کلو او بانډو ته لیږو، مختلفو کونته لګو، موږ د سب بروشورونه ولګو، نشرات ولګو، پوسټرونه ولګو او د انتغاوس کتا سوغه غونېسې. موږ د مختلفو رادیوګانو او ټلویزیونونو سره قرارداد کړی چې په ډیر لوړ او قیمت راته تمام شوی هم دی. موږ په دې باره کې تاسو ته معلوماتونه درکو او خلکو ته آگاهي ورکړې ده. دا اوس موږ دا کار روان دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته زو علي احمد فرحي په لګه کې دی، مهرباني وکړئ فرحي صاحب.
السلام علیکم خورجان دې ته او ډاکټر صاحب یو جهان سلامونه وایم. خو رښتیا دی وکړي چې ورځ په خیر پیل کړی. تر دې وخته ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. ما د ډاکټر صاحب د خوري دغه پوښتنه وه چې یو وخت مزه په فرا کې هلته په کلي کې د دغه غویو د پسو سره ډېر اوسېدلم. نو ډېر دغه کوچو د شیدو زه ډېر شوقي وم، دغه ما ډېر خوړل. نو دغه وخت څخه دغسې پر ما باندې او دغسې حمله راغله چې یو وار به طبي واخیستلم او بیا به یخس ولم، بیا به طبي واخیستلم. چې ورغلم ډاکټر ته د مورکې دپاره هغه څلور دانې سپینې ګولۍ راکړې بې پاکټه وه، هغه مې وخوړلې. نو اوس دغه وخت چې راشي داسې یخ مې ونیسي چې په توس کې نه تودېږم. بېرته بیا داسې ګرم سمه چې په هېڅ شي بیا نه یخېږم. نو دغه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب اوس دغه ناروغي چې دغه اوس زیاتره و ښځو ته دغه کیږي که نارینه و ته ډېر دغه کیږي، دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي.
په دغه ناروغۍ کې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ تفاوت نشته، ولې په یو شي کې تفاوت دی. فرق دی چې ښځې ډېر زیات د شیدو سره سروکار لري، د مالداري سره سروکار لري، د هغه د سری جارو کې مثلا طویلو کې سروکار لري. ښځې ډېر زیاتې پخته کېږي، ځکه اول چې دوی شیدې راولي شي اول دوی سره مخامخ دي، کوم وخت چې جوش کې بیا نارینه استفاده کوي تنه. نو په دې باره کې د نارینه او د ښځو ترمنځ تفاوت ډېر زیات نشته دی، خو په بعضو نشراتو کې چې ما لوستلې ښځې نسبت نارینه زیات یخته کیږي، ځکه چې دوی د قسمت د سیستم تناسلي کې خصوصا هغه وختونه کې چې په حاملداري لږ وړاندې لاړه شي، یوه ماده ده چې پلاسینټا یا خاص کې یوه ماده ده چې ریټروټول په نوم سیدیږي، دا کوم وخت چې زیاته تولید شي د دې یو نوه شکره ده. نو هغه د دغه میکروب لپاره یوه خاصه غذا ده، کوم وخت چې دغه وخت ورسیږي نو هغه مریضي زیاته منځته وړي. یوه خوشبختي دا ده چې د دې له خاطره چې دا میکروب یا باکتریا د انسانانو لپاره اصلي مریضی نه ده، ځکه د دې میزبان انسان نه دی. هر هغه میکروب چې اصلي میزبان ته تکراریږي، مثلا د یو مثلا که د یوې وزې نه بلې ته، د یوې غوا نه بل ته، د بلې وزې نه بلې ته انتقالیږي، نو بخنه د دې میکروب قوت نور هم زیاتیږي او خطرات هم زیاتیږي. ولې په انسانانو کې؟ چون انسان اصلي میزبان نه دی، هر څونه چې یو انسان نه بل ته انتقالیږي، بل ته انتقالیږي، هغه نه ضعیفه کیږي. نو خبر دا ده چې تاسو وایئ چې زه تکلیف لرم، نو ستاسو علائم چې د ښکاره کیږي، نه په تناتبه لري که د ملا درد ولري، مثلا د مفاصلو درد باید ولري، ته دا څنګه ولري لبلې خوانه، تاسو باید دونه قوت خپل لاسه ورکړي که دا مرضی چې بیخي حرکت ونه کړای شي. خو بیا هم تاسو ته زموږ مشوره دا ده چې لابراتواري معاینات وکړو، اوس امکانات ډېر زیات دي، معاینات یې وکړئ، خپل تداوي وکړئ، جوړېږي خو لزه تداوي دوامداره ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسې اورېدونکو ته به بیا هم یادونه وکړو چې نن روغتیا د ژوند شتمني خپرونه بروسلوز یا حیواني مرقۍ ته ځانګړې شوې، او په خپرونه کې د حیواني مرقۍ د برخې متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیری له موږ سره مېلمه دی. بل اورېدونکو ته زه ګورو چې دوی کومه پوښتنه مطرح کوي، د دې پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني وکړئ، ستاسو غږ اورو.
زما پوښتنه د تاسو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې موږ اورو، د حیواناتو په هکله باندې ډېر مرضونه دي. چون دغه د انسانانو واکسینونه خو الحمدلله کېږي راول سوالیو جوړ کړي، خو دغه د مالو د حیواناتو واکسین ته چې دومره مرضونه انسانانو ته پیدا کېدای شي او خطر لري، په دغه هکله باندې دغه د توصیه وکړي چې دغه واکسینونه د حیواناتو د کومو باډو ته راشي، د مرضو مخنیوی به وشي.
خا حتما ډاکټر صاحب، خو پوښتنه وحصله، حتما دغه معلومات به درکړي. په تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښاغلی ستاسو پوښتنه ډیره مننه کوم، او دا یو ښه پوښتنه وه. همدغه اوس که تاسو متوجه، تاسو کوم ولایت کې اس نه پیږم، خو که تاسو اوس متوجه شئ، تاسو
کوم کابل نه زنګ والیو؟
کابل نه دی، تر اوسه پورې مونږ په کابل کې واکسین توزیع نه ده شروع کړی، ځکه په کابل ښار کې مونږ یو ټیسټ اجرا کوو، د ټیسټ نه وروسته شروع کوو. خو نور ولایتونو ته مونږ دا واکسینونه کلو باندې ته لیږلي. په تقریبا سکهال مونږ د 3 میلیونه دوز واکسینو په اندازه باندې مونږ ولایتو ته تقسیمو، او ولایتو تقسیمو، او په جریان کې چې اکثریت ولایتونو ته لیږلي دي. لبرې خوانه دغه د یو بل مرض دی، د انټراکس په نوم سره یو مرض دی چې اکثره خلک زموږ دې ته توجه نه کوي، چې هغه هم ډېر خطرناک مرض دی. کوم وخت چې یو انسان ونیسي سي زخم ورته وي، یو نقطه پیدا کیږي، توره زیاتیږي او بس زیاتیږي، او بالاخره انسان د مرګ بایس کېږي. همداسې نور ډېر مرضونه دي، لکه سي سي ایچ ایف په نوم سره، یا مثلا ایبولا په نوم سره بعضې مرضونه دي. داسې مرضونه بعضې پیښې لیدل شوي دي چې موږ هغې په لټونه کې، لکه کیو فیور په نوم سره، کیو فیور مریضي ده چې په حیواناتو کې شته، د حشراتو د کنول لار نه حیواناتو، او د هغه نه به انسانانو ته انتقالیږي. موږ کوشش کوو چې د مختلفو ناروغیو په باره کې په مقابل کې واکسیني مبارزه وکړو، خو اوس فعلاً لپاره زموږ مبارزه د فعلاً لپاره په افغانستان کې د دوو مرضونو په مقابل کې په عمومي شکل سره دوام لري، چې یو بروسلوز په نوم سره، یا اندولان فیور دې ته وایي، چې یعنی موجي تبه، یو دفعه تبه زیاتیږي، بل دفعه کمیږي، یو دفعه خولې کیږي، بل دفعه بیرته یخ کرخ کیږي، او یا دا چې مالټا فیور دته ویل کیږي، دا بروسلوز مرض ته مالټا فیور، دا هغه تبه ده چې د مالټا په جزیره کې کوم وخت چې عسکرانو به بل امکانات نه درلودل، تناوزي درلودلې، او د هغو شودې به خوړلې، همغلته عسکران په دې مرض باندې اخته شو چې د مالټا تبې په نوم سره یاد شو. یعنی هدف زما دا ده چې موږ کوشش کوو چې ټول افغانستان ته واکسین ولګو، خصوصا دغه بروسلوز په مقابل کې موږ وسنۍ مبارزه شروع ده. تاسو تلویزیون او رادیوګانې وګورئ، زموږ تبلیغات هم شروع دي، موږ مختلف ولایتونو ته ټیمونه هم لیږو، پوسترونه هم لیږو، او مکتوبونه لیږو، خپل ډاکټرانو ته وظیفې ورکړي چې ټول خلک په دغه باره کې ذهنیت سازي کړي.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. وزیري دلته یو شمیر اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي چې د بروسلوز د عمده نښو نښانو په اړه یو څه معلومات راکړي چې څه نښې لري دغه ناروغي ډېرو خلکو سره باندېښنه یې.
د بروسلوز ناروغي خو په دوه ډوله موجودات کې، یو خدای چې مثلا په انسانانو کې او په حیواناتو کې ده. په حیواناتو کې د ناروغي نښې دا دي چې لوی خونه حیوانات چې دي اکثر بچی اچي، او بچی هم د حملهداري په دغه اخر وختونو کې د 15 مینه تر 20 میاشتې پورې اچي. لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چې هلته په پلاسینټا کې یعنی په خاص کې یوه ماده ده په نامه د اریټریټول چې هغه په دغه وخت کې زیاته افراز کیږي، او باکتریا هغه ماده ډېره خوښوي. کوم وخت چې هغه ماده ورته ورسېږي دا ښه تکثر کولی شي، او په دغه وخت کې د بچي د اچولو بحث کېږي. کوم وخت چې بچی واچول شي بچی به مفاصل به پړسېدلي او ډېر ضعیفه به وي، او په مشکلاتو به اخته وي. حتی امکان لري چې د تنفسي مشکلات ولري. له بلې خوا نه په حیواناتو کې پلاسینټا بندېږي، یعنې دا خاص بند پاتې هغه نه غورځېږي. په انسانانو کې علائم دا دي چې انسان به همیشه سر درد وي، کمر درد وي، د ملا درد به ورسره وي، د مفاصلو درد وي، خوشیو التهاب منځته راځي، درد به موجود وي. او دا په انسانانو کې، او بالاخره د دې باعث ګرځي چې دغه انسان به د جامع د اوږو بار شي، او حتی خپل ځان خو به نشي کش کولی، خلک مجبوري د سره کومک وکړي که چېرې تداوي ونشي. او که تداوي وشي دا مرض فعلاً لپاره د تداوي وړ دی. په حیواناتو کې تجربوي ډول سره کېدای شي، یعنی حیواناتو کې تداوي نه لري، نور فقط واکسین دی، ټیسټ کول دي، د حیواناتو ذبح کول دي، او قرنطین داس نور شین دي. مګر په انسانانو کې اوس تداوي لري، خو تداوي ته باید توجه وشي او دوامداره تداوي وکړي.
یوه نړۍ مننه دوستانو په خبرونه کې د حیواني مرقي د برخې متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیری له موږ سره ملمه دی نن ورځ، او خبرونه ځانګړې شوې بروسلوز یا حیواني مرقي ته. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو د خبرونې په دویمه برخه کې له موږ سره کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او تاسو ته به د اړیکو شمېرې هم تکرار کړو، 0992251 بله شمېره مو ده 0992251. همدارنګه تاسو یادونه کوو چې دغه خبرونه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه